اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه د دې ورسته خبري غړي د قربا په هيس زبا مجید بابر نه کې هلې او سلام نو منای په دې خبرونه کې به ووري چې پاکستان د افغان وسلوالو طالبانو سره د سولې د پروژې په اړه څه نظر لري. په پاکستان کې هغه ډلې چې د پرویز مشرف په وخت کې پرې بندیز لګول شوی و ولې بیا سیاسي هلې ځلې کوي راپور پ لرو. او په کندهار کې د یو برید په ترڅ کې د مرګ جوبلې حال هم لرو. خاول ورزو بشیر غواخته چې خبرونه ته وورو.
د افغانستان په کندهار ولایت کې په یو چاودنه کې د 15 پولیسو په شمول وو کسان وژل شو دي. په کورمه کې پر سړک کې د خښوی ماین د چاودنې لامل یو پاکستانی پوځي وژل شو او د وسوالو په برید کې 230 سرتیري زخمیان شو دي. او د پاکستان وزیر اعظم به د افغان طالبان سره د روغ جوړ د بهیر په لړ کې سبا ته قطر ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان په کندهار ولایت کې په یو چاودنه کې د 15 پولیسو په شمول و کسان وژل شوي او د شپږو پولیسو په ګډون 19 وګړي ټپیان شوي دي. د کندهار ولایت د رسنیو د دفتر مشر احمد جاوید فیصل وای
د نننۍ مشرم چاودنې تلفات 2 تنه شهیدان لرو. په شهیدانو کې 15 تنه ملي پولیس او 2 تنه ملکي کسان دي. په ملکيانو کې 1 تنه کوچنی هلک او نو نستانه د دې پیښې زخمیان دي. په زخمیانو کې 14 تنه ملکيان او 16 تنه ملي پولیس دي. په ملکيانو کې هم 3 تنه چې دي د زخمیانو کې هغه کوچنی ماشومان دي.
د چارواکو په وینا پیښه د ښار په یو مصروفه ځای شهیدانو چوک سره نږدې شوې. بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي د تېرې اونۍ په محلې 3 کسان د ناامنیو په پیښو کې د ککړتیا په تور نیولي دي. په کورم ایجنسۍ کې پر سړک کې د ښخ شوي ماین د چاودنې له امله یو پاکستاني پوځي وژل شوی او د وسلوالو په برید کې 12 امنیتي سرتیري زخمیان شوي دي. د استخباراتي ادارې چارواکو ویلي چې پیښه د کوزي کورم ایجنسۍ د الیزي تحصیل په غلام غونډۍ سیمه کې شوې ده. تېر ورځ په شهیدانو ډنډ سیمه کې هم وسلوالو د نواب خان شهید پر چک پوسټ برید کړی و چې پکې ځینو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې وه. طالبانو د دغه برید پړه منلې وه. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی بعد افغان طالبانو سره د روغ جوړ د بهیر په لړ کې سبا ته قطر ته لاړ شي. هغه بعد قطر د چارواکو سره د افغان طالبانو لخوا د سیاسي دفتر د پرانستلو او په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د افغانستان د دورې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند عبدالباسط په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
چې د سیمه ایزو حالاتو خبره کیږي نو افغانستان لویه مسله ده. پر دې به هم خبرې اترې کیږي او تر څو چې د جوړجاړي خبره ده د پاکستان پالیسي همیش دا ده چې د مذاکراتو له لارې ټولې معاملې هوارې کړي. دا ډېره مهمه سلسله ده. تمه څرګندېږي چې د قطر مشران به زموږ وزیر اعظم د روانو حالاتو په اړه خبر کړي چې هغوی څه سوچ لري. تر څو چې د پرمختګ خبره ده نو دا خو به افغانان او د دوی مشران ترلاسه کوي. د بهرنیو طاقتونو په شمول پاکستان تر څه حد پر مرسته کولای شي خو اصلي فیصله به افغان ولس کوي.
له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د خپل سفر په محل ویلي چې افغانستان کې د سولې د بهیر هر قسمه مرستې کولو ته تیار دي. د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې د جنکو په یو سکول کې چاودنه شوې ده. د پولیسو په وینا دا پیښه د شبقدر په غلجو کورنو کې شوې او د پرایمري سکول ودانۍ ته زیان رسېدلی دی. د پیښې په اړه طالب وسوالو په غاړه اخیستې. د بلوچستان په سرخر کوټه کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د لوړو زده کړو د محکمې لخوا پر کانټراکټ یا قرارداد د 600 لیکچرانو د ګمارلو په ضد لاروین کړي. دوی وایي د کانټراکټ په حساب استادان لګولو تر شا مقصد دا دی چې چارواکي خپل خپلوان په روزګار کې او له میرټ او انصاف سرغړونه وشي. خو د لوړو زده کړو د محکمې چارواکي وایي چې د پبلک سرویس کمیشن له لارې کار ورکولو کې زیات وخت لګیږي او دوی ته په کالجونو کې د استادانو سخت ضرورت دی، نو ځکه یې دا کسان د قراردادونو له مخې په کارونو ګمارلی دي. د افغانستان په شمال کې په یوه پوځي اډه کې امریکایي سرتیری یو افغان ساتونکی وژلی دی. افغان چارواکي وایي دا وژنه د غلط فهمۍ له کبله شوې ده. دوی وایي دواړو د پوځي مرکز په دروازې کې لیو بل سره بحث کړی دی او بیا امریکایي سرتیری په دزه کې وار لومړی کړی چې ویری د افغان ساتونکو پر دردزې ونه کی. امریکایي پوځي ویلي لپی کې خبر دی او پلټنې کوي. قهرجنو مظاهرچنو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د شام وو سفارتونو ته د زیان رسولو هڅې کړي. مظاهرینو دا کار لاغه وروسته وکړ چې د خبرونو تر مخه د شام امنیتي ځواکونو په همس ښار کې حکومت مخالفه 200 کسان ووژل. په زیانمنو شو سفارتونو کې په آسټرالیا، برتانیا، جرمني، کویت، مصر، یونان او لیبیا کې دفترونه شامل دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې پر روس او چین تر هغې وروسته انتقاد شوی دی چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شام په اړه قرارداد رد کړ. له دې پرته د امنیت د شورا نورو ټولو 14 غړو د دې پریکړه لیک په حق کې رای ورکړه. په دې پریکړه لیک کې د عربي ټولنې د هغه پلان ملاتړ شوی چې پکې پر شامي ولسمشر بشار الاسد غږ شوی چې خپله څوکۍ دې پرېږدي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزن رایس د امنیت په شورا کې پر دې دواړو غړو تور پورې کړی چې د یو ظالم د ساتلو لپاره د شام خلک له پامه غورځوي. په مصر کې د پوځي واکمنانو په ضد لا هم مظاهرې دوام لري. سرکاري ټلویزیون ویلي چې په سرخار قاهره کې د مصر د ټیکس دفتر ته اور ورچول شوی. په تیرو څلورو ورځو کې 12 مظاهرچیان وژل شوي او خلک تور لګی چې پولیس د تشدد په مخنیوي کې پاتې راغلی دي. په مصر کې مظاهرچیانو حسنی مبارک له اوږدې واکمنۍ وروسته له واکه لرې کړ، خو اوس د پوځي واکمنانو څخه غواړي چې ولسي استازو ته حکومت وسپاري. او پروس کې په زرګونو خلکو د راتلونکي میاشتې له انتخاباتو تر مخه د دې هېواد د وزیر اعظم ولادیمیر پوتین له دندې د لرې کولو لپاره مظاهرې کړي. د اپوزیشن مشران وایي په ماسکو کې په دې مظاهرو کې 1,60,000 کسانو برخه واخیسته او د شفافو ټول ټاکنو غوښتنه یې کوله. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو خبرونه د بشیر غوښنه اوریدو. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په کندهار کې بیا برید شوی دی او بیا یې مرګ جوب لاړولې ده.
اووه تنه شهیدان لرو. په شهیدانو کې 15 تنه ملي پولیس او 2 تنه ملکي کسان دي.
پاکستان په د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه څه نظر لري؟
پاکستان خو دا غواړي چې افغانستان حالات ښه شي، هلته دا جنگ بند شي، هلته دا دهشتګردي ختمه شي.
او په پاکستان کې هغه ډلې چې بندیز پر لګول شوی و بیا ولې سیاسي هلې ځلې کوي؟
دا چې قوتونه پاکستان کې شته چارې نه غواړي چې نیټو سره یا امریکا سره تعاون وشي.
دا او یو شمېر نور راپورونه به هم واورئ د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې اوري. ورته د دې خبرونه د سر راپورټ ته په کندهار کې بیا یو بریچ شوه دی چې پترس کې خلکو ته مرګ جوړ لاوړېدلې ده. زموږ همکار صدیق رښتین راته نور حال اوري.
د کندهار شهر امنی کمانډانۍ ته نږدې د پولیسو د غزمی پر موټر په بمی چاودنه کې وکسان مړه او 99 نور زخمیان سوي. د کندهار د رسنیو د دفتر مسول احمد جاوید فیصل وویل چې پیښه د کیکان 12 بجې رامنځته شوه. د فیصل په وینا چاودنه د موټر بم په وسیله شوه چې د لیري کنټرول یې دی. د نوموړي په خبره په پیښه کې وطن وجل سوي او 99 نور زخمیان دي چې په وجل سوو کې 15 پولیس، 2 ملکیان او په ټپیانو کې 14 ملکیان او پاته پولیس دي.
اووه تنه شهیدان لرو. په شهیدانو کې 15 تنه ملي پولیس او 2 تنه کوچ ملکي کسان دي. په ملکیانو کې 1 تنه کوچنی هلک او 99 تنه د دې پیښې زخمیان دي. په زخمیانو کې 14 تنه ملکیان او 16 تنه ملي پولیس دي. په ملکیانو کې هم 3 تنه چې دي د زخمیانو کې هغه کوچنی ماشومان دي.
عبدالمنان چې په یاد سوي چاودنه کې زخمی سوي د پیښې په اړه داسې کیسه وکړه.
داس کیسه وزره روانم د چلواله سمې موټر ته چلو را چې پیسې مې ورکړې. نو روان د جم ته چې را ورسېدم سنځري اډری ده. نو دراپس په چې دراپس بالا خبر سو نن چې د موټر د درازې را وتلم، د درازې مې خلاص کړو وتم او کومې دریندار را وتم. نو چې په غالات کې چې زبر ته په ست کې را لم سره ټکان و ټکان و خلکو اسکار و چې و مې قتل و څنګه تم یې نه کې والا پراته و اسپلنی والا یو پروت او نور مونږونو مو کې خلک پراته و.
په کندهار کې تر دوه نوې نسبی آرامي ورسته د لومړی چاودنه د چی پیرا مرګ جوب لره مسته کوي. لدی څخه مخ کې د شهر جنوب ختیسته د پنجوایي ولسوالۍ پر ولسوال حاجی فضل الدین اغا هم ځان وژن کې حمله سوي و چې د دغه ګډونې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي و. د نننې چاودنې مسولیت تر اوسه کمیټې لپاره نه دی اخستی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
اوریدونکو ورزو د خبرونې په دې برخه کې د پاکستان سرخار اسلام آباد ته د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط ویلی دی چې امریکا پاکستان سره په قطر کې د طالبانو سره کېدونکو سره مذاکراتو نه په سفارتي کچ خبر کړی دی او پاکستان په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د هر قسم مرستو ته تیار دی او په دې حق لاره د اسلام آباد نه زموږ د همکار احمد الله دا رپورت
د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ سفارتي رابطې برقرار دي او امریکې موږ په سفارتي ذریعو سره د طالبانو سره کېدونکو مذاکراتو نه خبر کړی یو او موږ امید لرو چې کله هم د پاکستان او امریکې ترمنځ رابطې په مکمله توګه بحال شي نو امریکا به موږ د مذاکراتو په حق له نورو تفصیلاتو نه هم آگاه کړي. عبدالباسط زیاته کړه چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او دې لړکې پاکستان حکومت د افغانستان هر قسمه مرسته کولو ته تیار دی. مشال ریډیو چې کله دې لړکې د خارجه دفتر ترجمان عبدالباسط سره تماس نیولو هڅه وکړه نو د خپل مصروفیتو له وجې خبرې اونکړې شوې. خبریال او افغان امور نظر لرونکو مشتاق یوسفزئی مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې امریکای ته معلومه شوې ده چې پاکستان په اعتماد کې اخستونه بغیر طالبانو سره مذاکرات کامیابېدې نشي.
دا څومره مشران کلی دي نو دا هم د پاکستان تر دي اگر چې زیات په کې پاسپورتونه د افغانستان امبیسی نه ملو شوې دي پاکستان کې نو همدغه وجه چې پاکستان تعاون بغیر د مسلې حل پیدا کول یا طالبان سره خبرې کول زما د خل نه ممکن خبره و نو اوس چې پاکستان په خپل باندې خبره منلی ده او دی وی چې موږ په اعتماد کې غوښتي نو بیا د مخ خلګان توکو کې لیست په دې کې فرمخته کې په خبرو کې
د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ محمد سعد وینا دا چې امریکای دا یو خه ګام دی چې طالبانو سره د مذاکراتو په حق لای پاکستان په سفارتي کچ خبر کړو. اوس پاکستان له هم پکار دی چې د لړکی خپل مثبت رول ولوبوي.
امریکای تر څنګ خبره شوه دا چې پاکستان به دا مدد کوي او دا خلک تللی دي. اوس پاکستان چې کوم دی هغه مذاکرات کوي نه پاکستان له پکار دی او نه د پاکستان په مفاد کې چې خبره ټول ټول کنټرول په لاس کې واخلي. نو زما په خیال باندې امریکا او طالب د خبرو کې خبره کوي پاکستان به خبره ساتي هغه یو حملته په دې مسله کې چې به خبره ساتي کیږي د پاکستان مفاد او خیال ساتلی شي. زما په خیال باندې پاکستان لپاره داخله
یاد دی چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به سبا یعنی د ګل پورس د قطر په درې ورځنۍ دوره دوه تزي چرته چې به هغوی د قطر اعلی چارواکو سره دوه اړخیز تعلقاتو سیمه ایز صورتحال او په عالمی معاملاتو خبرې کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اور دن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په دې اړه مې لږه شیبه مخکې د پاکستان په سېنات کې د خارجه چارو د کمیټې چیرمن او مشر سلیم سیف الله نه په دې اړه وپوښتل. سلیم صاحب کداره ته وای په دې روانه د امن پروژه باندې د پاکستان سر ریزرویشن دی
ورجیبونه خو اس قسم پر ریزرویشن پاکستان خو دا غوړی چې افغانستان حالات خشی التدا جنگ بند شي التدا دهشت گردی ختم شي موږ خو دې خوشمند یو نور څه مقصد خو نشته. افغانستان حالات نه ټیک شوی پاکستان حالات نه ټیک شوی نو دا دې کې او پاکستان ډیر خلک لاسته چې طالبان نن راغلی دي او دې میز باندې خبره لګیا دي دې کې او پاکستان هم ډیر خلک لاسته پلا سره سو خپل تعلق مو استعمال کړی دی او دې من طالبان مو پوی کړی دي چې بي ګوره طالب مری اغم د دې وطن د دې خاورې دی او کله تر افغانستان څوک حکومت والا مری عام د دې خاورې دی وطن دی دې جنگ جګړې سره یو نسل هم تباه شو ملک تباه شو مسلمان څخه اوس دې ټول فیصله وکړه روان دي نو اوس خو په کار دی چې بس په شریکه کینو او داسې یو معاهده وکړو چې هغه کې څومره قومونه دي څومره خلک دي قوتونه دي هغوی ټولو ته خپله حصه ملاوه شي.
سلیم صاحب داسې راپورونه د کابل نه خپرېږي چې پاکستان غواړي چې دغه پروژه مشروطه توګه باندې مخکې بوزي او هغوی څه شرطونه لري نو ستاسو په نظر تاسو د دننه خلک یې تاسو ته معلومات دي داسې څه شرطونه شته؟
نہ نہ اس طرح یقیناً پاکستان افغانستان تزانشی ویل حکومت کا جفلانی صورت ہندوستان سے جوڑو کا بل سمک کا دا خپل اگر صرف دا درخواست مکڑے دے چھتا سو جی کم ہندوستان خلق راغلی وی چھ غی پاکستان کے شر جوڑو دے پر ادا استعمال نشی تا سو خورا چھ استعمال نگی لکھا نیٹو والا دے افغانستان خورا استعمال اکڑا و پر سلالے باندے عملہ اکڑا و شپگیش پوهیس کسان شهید کړو نو دا مقصد مو دی نورا یو آزاد من دی چې څه کول غواړي او بل یقینا دا نه غواړو چې هغې دې نه مداخلت د افغانستان په ذریعه په پاکستان کې وشي. نور دا اسی افغانان دي.
سلیم صاحب، د ستاسو دغه د خارجه چارو کمیټي او د پاکستان سیاسي حکومت دا مهال د افغان طالبانو یا د حقانی ډلې یا د ګلبدین حکمتیار سره په دې اړه رابطه کې دي؟
یقیناً رابطه خو بهی کنه جی. دا خو انٹیلیجنس ایجنسیانو مکلم بھی دی چی گورا دی اغیی دیر رشتہ داران دلتا پاکستان کی اوسی و اغیی منگا کل کل کسی پیغام سے خبری بھی اغیی پذریه ورطا رسونو یکی نغز آتا خو بھی اس پا کم ستا پانے دا دی اغیی نشاندهی دی نشم کولین
که پختو وائے مشال ریڈیو وار
اوریدونکو د سمدی رهاسې په پاکستان کې هغه ډلې چې د پرویز مشرف په دورې حکومت کې پر بندیز لګول شوی و هغه بیا خپل سیاسي هلې ځلې ګړندې کړې دي. په دې اړه درته زه رپورت وړاندې کوم. د تیرو څو میاشتو راهیسې په پاکستان کې هغه ډلې چې په 2001 کال کې پر دغه هیواد د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف حکومت پابندي لګولې وه بیا خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. دغه ډلې د دفاع پاکستان کونسل په نوم راټولې شوې دي او خپلې سیاسي هلې ځلې کوي. په دې لړ کې سمود مخکې د پنجاب صوبې په بیرابیلو سیمو کې جلسې شوې دي او تیرونی په اسلام آباد کې هم یو جلسه شوې وه. دا چې دغه ډلې چې د پاکستان د قانون تر مخه خپلې سیاسي هلې ځلې نشي کولی قانون خلاف ورزی ولې کوي؟ په پیښور کې د امنیتي چارو کارپو پخوانی بریګډیر محمد صاد وای چې په پاکستان کې قانون خو جوړیږي خو عملي کول یې ډیر ګران کار دی.
دا بالکل صحیح ده چې د تنظیمونو باندې د ډېر لوی بیروني فشار لاندې پر کمپیر دي باندې پابندۍ لګولې. زما په خیال باندې اعظم نشته د پاکستان په ریاست کې چې هغه خپل یو قانون چې هغه جوړ کړي په خپله او هغې باندې عملداري خپله چې کوم دی ثابته کړي. اول خو قانون داسې ضرور نه دي په کار چې د هغې باندې عملداري کولی نه شي، ځکه چې بیا هغې سره د خلکو اعتماد ختمېږي چې کوم امپلیمنټ
بریگیڈیئر صاحب وائی چی په موجوده وخت کې په پاکستان کې جمهوریت د پیاوړتیا په لور روان دی او ځکه د پاکستان سیکیورټی اسټابلیشمنت غواړي چې خپل هغه ملاتړي رامنځته کړي چې په روانو انتخاباتو کې د یو پریشر ګروپ په توګه رامنځته کېدی شي او د دوی تګلاره په مخ کې بوزي دی زیاتوي.
پاکستان کې شته چې هغه نه غواړي چې نیټو سره یا امریکا سره تعاون وشي. او زه یو بل نظر ته ګورم، هغه ګورم چې دا خو یو انتخابي مهم غونډه کې ماته دا ښکاري چې هغه ټول خلک چې کوم شامل دي هغه د عمدې سکیورټي اسټابلیشمنت بچی دي. تاسو سیاستدانان هم دې ته وګورئ، الله جزوی پکې وګورئ او شیخ رشید پکې وګورئ او نور داسې کسان وګورئ، هغه هم دې سره شامل دي چې هغې پاکستان کې خو نور سره هغې د انتخابي دغې دغه خو نشته دی یو سیاسیت خو دغه دوی معروف دوی په پاکستان کې نومونه خو یې چلېږي چې دوی شي مخکې انتخاباتو کې دوی یا خو براخره استعفا واخلي او یا چې کوم دی نو دوی داسې آزاد خلک ودري او دغې مرسته وکړي چې سبا بل حکومت جوړېږي نو هغه خو به یو پاکستان کې یو پارټي خو نشي ګټلی. نو هغه بیا یو دغه جوړېږي کوالیشن جوړېږي نو هغې کې بیا دوی صدار کېدو شي او په پالیسو باندې بیا اثرانداز کېدو شي او چې کوم د سیکیورټي اسټابلیشمنټ
د پاکستان په سینټ کې د داخله چارو او قانون په اړه د کمیټې یو غړی پروفیسر ابراهیم چې د جماعت اسلامي ګوند سره تعلق لري وایي چې په دغو ډلو بندیزونه هډو لګول نو په کار د ده په خبره هغه کار نه دی کول په کار چې بیا سرتا نشی رسیدے
کیا بندی سونا لگا نو پکار او بھائیو طرف تا بندی پر مشرف تا دور کیوں دا کار یو طرف تا بندی نو بل طرف تا دے تو خل کون دا کارو نہ کول او دل تا ہم بے خل کو جاوا چھا بندی مطالبہ تو اگے بم وچرا سنگ بندی دے نو خبر اس تا بالکل درست دا نو خوب تو پتہ بنیادی طور تے دی مخالف کی دا بندی نو نہ گول شو وا ہا گا بندی سرا خبر اتے بکار وے او دے ہر یو کار کی غیر قانونی بکارو چھا اگے تا غیر
د پرویز مشرف په دوري حکومت کې په پاکستان کې په لشکر طیبه، جماعت الدعوه، متحده جهاد کونسل، سپاهی صحابه، جیش محمد، حزب المجاهدین، البدر او یو شمیر نورو جهادي ډلو باندې بندیزونه لګولې شوي ول.
د
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. یو بل راپور ته د افغانستان نه د ناتو او د امریکایي پوزونو د ستنیدو په اړه نیویورک ټایم ورسپانه یو مقاله لیکلې ده. د دې مقالې مهمه برخه درته منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورسپانه په دې مقاله کې راغلی، افغانستان کې د ټاکل شوی وخت نه یو کال وړاندې د امریکا د جنگي مهم ختمولو منصوبه دغه هیواد کې په موجوده امریکایي خصوصي ځواکونو پورې اړه لري، چې په 2014 کال کې د ناتو د مشن د ختمېدو وروسته یې هم دغلته د پاتې کېدو امکان دی. ورسپانه لیکي که دا منصوبه صدر باراک اوباما منظور کړي، نو دا به د نوموړي لخوا د افغانستان په جنگ کې دویم لوی پړاو وي، چې اولنۍ یې دغه هیواد ته د اضافي 2000 ځواکونو د لیګلو هغه وو. د دې منسوبې لمخه به د افغانستان نه هغه زیاتی امریکایي ځواکونه ستانه شي چې زیاتره په لری پروتو کلیوالو سیمو کې د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواری ترسره کوي. ورسپانه لیکي د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدلو د منسوبه د عراق په سیر نه ده. د عراق نه د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ټول امریکایي ځواکونه په یو ځل اوتل، چې وروسته په دغه هیواد کې فرقیز تشدد رامنځته شوی او تر دې دمه چې امریکایي ځواکونو هلته کومې سیاسي او امنیتی کامیابیانې ترلاسه کړې وي دا وخت د خطر سره مخامخ دي. بلخوا ورسپانه لیکي چې د عراق وزیر اعظم نور المالکی غوښتل چې امریکایي ځواکونه یې د هیواد نه اوزي، خو افغان ولسمشر او د هغه سلاکارانو خپل هیواد کې د امنیتی چارو د مرستو او د افغان ځواکونو د تربیت لپاره د امریکایي ځواکونو په موجودګۍ خپل خوښي څرګنده کړې ده. ورسپانه لیکي د دې نوې منسوبې تر مخه به زیاتره پاملرنه د گرین بیرټ په نامه په خصوصي امریکایي ځواکونو کولای شي چې د چاپمار جنگ لپاره په خاص توګه تربیت لري. دوی به د افغان ځواکونو سره همکاري او د هغوی تربیت کوي. ورسپانه د وایټ هاوس د ویان تومی ویټر د خپلې وای صدر اوباما د تیر کال د جون په میاشت کې ویلي وو کله چې د افغانستان نه اضافي امریکایي ځواکونه یې ستانه شي، نو د پاتې ځواکونو د ستنېدلو کار به شروع کوي او دغه هیواد کې به په محدوده پیمانه امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو د مرستې لپاره پاتې کیږي. ورسپانه د امریکا د حکومتي او پوځي چارواکو په حواله لیکي چې د دې منسوبې تر مخه به یې د هیواد ځاني او مالی زیان کم شي. که څه هم داسې ښکاري چې د اضافي ځواکونو د ستنېدلو وروسته د روان کال د اخیرې نه به د دې منسوبې عملي کول شروع کیږي، خو په دې لړ کې اخیری او رسمي فیصله لا نه ده شوې او دا فیصله هم نه ده شوې چې د دې منسوبې تر مخه به افغانستان کې د پاتې خصوصي ځواکونو شمیره څومره وي. خو د چارواکو په وینا د لړکې به مهمه خبره دا وي چې څومره افغان ځواکونه په دې موده کې تربیت ترلاسه کوي.
اوریدونکو رپورټ موریدو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو چې د دې پروژې په اړه چې افغان فوجونو ته به د افغانستان د امنیت پروژه حواله کیږي، په دې اړه افغان څېړونکي سوای زموږ همکاري زکیا غیاسی د کابل نه دا رپورټ را لېږلې ده.
د افغان کتونکو په وینا افغان ځواکونه د روزنې، سمبالښت او وړتیا لپاره د ته تیار نه دي چې په 2013 میلادي کال کې د پوځي عملیاتو مسولیت په غاړه واخلي. د اندېښنه وروسته له هغې څرګندېږي چې امریکا او ځینو نورو هیوادونو ویل چې غواړي د 2013 میلادي کال په نیمایي کې د پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپاري. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان وایي چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو سپارل به د ګاونډي هیوادونو مداخله تلار حوار کړی.
زه یو خاموشي مخکله طوفان زوینم، ډیر حالت به خطرناک شي. تر اوسه پورې موږ هوایي قوتونه په خو باندې لري، ګزګروال قواوې موږ نه لرو، ترڅو قوتونه موږ نه لرو، موږ د منطقې د سیالۍ نه ډیر به تطاتې استو.
خو د امریکا د دفاع وزیر دا هم ویلي چې لا یاد نیټه وروسته به دوی خپل زیات تمرکز د افغان ځواکونو روزلو ته واړوي. د پوځي چارو کتونکو عتیق الله امرخیل هم د ناتو د غړو هیوادونو د اقدام له وخت نه مخکې بولي او ویره لري چې دا هیواد به یو ځل بیا په کورنیو جګړو کې ښکیل شي.
د ما په آن باندې یقینا که دوی غواړي، یعنی 5 کاله نور هم
خارجی ځواکونه د ناتو ځواکونه باید په افغانستان کې د افغان د اردو سره جوګه په جوګه د فعالیت مخته بوزي.
خو له دې اندېښنو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي که نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو د سنبالولو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي، نو دوی د پوځي عملیاتو د مشرۍ په اړه کومه ستونزه نه لري. د دې وزارت یو ویان دولت وزیر ویل چې دوی هم د اوس په هیواد کې د 15 پوځي عملیاتو مشري کوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږ یی، د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوټه ته. د پکوټه کې د قابلیت پرته د لوړو زده کړو په ادارو کې د شپږو سو استادانو تر یوې ټاکلې مودې پورې دندو د سپارلو په ضد مظاهره شوې ده. مظاهره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان کړې ده. نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې رپورت کې اورو.
د پښتونخوا زده کوونکو سازمان له اړخه لاریون د کوټي پریس کلب مخته تر سره سو. په لاریون کې ګډون کوونکو د بلوچستان حکومت د هغې پریکړې ضد شعارونه ورکول، د کوم لمخې چې 600 لیکچراران یا د کالج استادان به په کار وګمارل سي. په دغه موقع د یاد شوي سازمان مصر کبیر افغان مشال ریډیو ته وویل:
د استادانو هغه خالی پوسټونه 600 پوسټونه دي او له ډېرې زمانې زموږ د طالبه اوس پر دغه پوسټونو په کار دی. استادان ولګېږي او په کالجونو د استادانو کمی لرې کړل سي. نو دوی د دې بجای سي دغه کمی لرې کړي، دوی په دا طریقه لرې کړي سي دوی په خپله خوښه د وزیرانو په منځ کې د تقسیم تر فارمولې لاندې د کنټریکټ پر بنیاد باندې د یو خاص نام نهاد اصول لاندې دوی غواړي دا ټول پوسټونه 600 ډکې او زموږ کالجونو باندې د ډېرې زمانې دپاره یو تعلیم دښمنه فیصله مسلط کړي.
کبیر افغان زیاته کړه د حکومت له دې پریکړې څخه به د سیمې و تعلیمي نظام ته زیان ورسیږي.
په یوه میاشت کې که دوی وغواړي د کمیشن له لارې دوی دا ټول پروسس مکمل کولی سي، لیکن په دې کې دوی بدنیتي شامله ده. د ولس ګریډ د استادانو د پوسټونو د پروفیسورانو د پوسټونو دپاره دوی دغه نامنیاد طریقه رامخته کړي چې دغه موږ په سخته غندنه کوو او موږ دا اعلان د پښتونخوا سټوډنټس کمیشن له طرفه کوو چې موږ دا فیصله کتن په یوه صورت نه پرېږدو او د دې سخته غندنه کوو.
خو هلته د بلوچستان د لوړو زده کړو محکمې سیکرټر اکبر حسین دورانی بیا د دوی پر پریکړې د نیوکو او تورونو په ځواب کې وویل:
دوی خو سو پبلک سرویس کمیشن راځي، لیکن پبلک سرویس کمیشن چې دی دومره اوږدې پروسس دی چې دی یو کال نیمه کال لګېږي په دغه باندې. نو موږ هغه پوسټیل په خپل ځای باندې نیشي دی او خالی پوسټونه چې دی په هغه باندې موږ شپږ میاشت دپاره خو هغې د علاقې 30,000 تنخواه ورکوو او شپږ میاشت بعد چې پبلک سرویس کمیشن څوک راشي بیا د دوی کانټریکټ اتوماتیکلي ختمېږي.
یاد دیوی د بلوچستان د لوړو زده کړو محکمې پریکړه کړې چې دوی به په راتلونکو څو ورځو کې د صوبې په بیلابیلو کالجونو کې د استادانو 600 نوکرۍ د کنټریکټ یا یو خاص ټاکلي وخت په حساب و تعلیم یافته ځوانانو ته ورکړي. خو د پښتونخوا زده کوونکو سازمان او نورو سازمانونو او ګوندونو بیا له حکومته غوښتنه کوي چې نوکرۍ دې د پخوا په شان د پبلک سرویس کمیشن له لارې ورکړل سي تر څو د دوی په وینا په مستقل حساب حقدار او اهل استاد دان پکار و گمارل سی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لګه شی به پس به په پښتونخوا کې د ماخام پنځه نیمه بجې شي او دا هغه وخت چې تاسو هم او مونږ هم د خبرونو د لنډیز په تمایو بشیر ګواخ سټوډیو ته راغلی دی راځي چې د هغه نو ورو د خبرونو لنډیز
د افغانستان په کندهار ولایت کې په 14 کې د 15 پولیسو په شمول و کسان ورشل شوی دی او د شپږو پولیسو ګډون 19 وګړي ټپن شوی دي. په کور مجلسي کې پر سړک کې د خښ شوی ایمان د 14 لامل یو پاکستانی پوځي ورشل شوی او د وسلوالو په برید کې 12 نور زخمیان شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی به د افغان طالبانو سره د روغې جوړې د بهیر په لړ کې سبا قطر ته سفر کوي. دا خبر پښتونخوا په شوقدر کې د جنکو په اسکول کې 14 شوې چې ځان ورته اوخته. د افغانستان په شمال کې په یو پوځي اډه کې امریکایي سرتیری یو افغان ساتونکی وژل دی او په مصر کې د پوځي واکمنانو په خلاف لا هم مظاهرې روانې دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د بشیر ګواخ نو اوریدو. اوس ورځو د پاکستان کورونو ورسپانو ته. په دغه کورونو ورسپانو اداریو کې سراغلی دی زموږ همکار ریاض مساخیل په دغه کې د زنو اداریو سرټکی وړاندې کوي.
نن د اردو ژبې ورسپانې مشرق او د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز خپل ادارې د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیمونو لخوا په نورو نومونو هلو زلو چلولو لیکلي دي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز وایي چې پیپلز پارټي دا تور په پنجاب حکومت لګوي چې دوی د ترهګر ډلو خصوصا لشکر جنگوي د پاره همدردي لري او ولې ورته اجازه ورکوي چې پنجاب کې جلسې جلوسونه وکړي. ادارې زیاتوي چې هم د خلکو خو کراچۍ کې هم جلسې کړي دي او راتلونکي کې هم دلته د نورو جلسو کولو اعلانات کړي دي. حالانکه سند او مرکز کې د پیپلز پارټي حکومت ته بیا دوی په خپل ولې د دې مخنه نیسی او بلدا چې رحمان ملک تور لګوي چې د ترهګرۍ خلاف قانون کې د بدلون بل سنت کې دی نو ځکه دوی د دغه خلکو په ضد کاروایی نشي کولای. اداریا د استخباراتي ادارو د معلوماتو په بنیاد وایي چې د خلکو په نورو نمونو بانک اکاونټس هم خلاص کړي دي چې پکې د بهر ملکونو او په خپل د پاکستان نه خلک پیسې اچوي. اداریا اخیره کې وایي چې دا خبره هم د چانه پټه نه ده چې د دې ډلو جوړخ کې پوز او استخباراتي ادارو لاسته او اوس چې هم په شاه د پاکستان تر ټولو مضبوطه اداره ولاړه ده نو څنګه به دوی ته څوک لاس واچوي. خو ضرورت د دې خبره دی چې د سینیټ کمیټي هم زر تر زره دا بل پاس کی چې د هر قسمه ترهګر ډلو او اورپکو خلاف موثره کاروایی یقیني شي. د پیښور نخبریدونکو ورسپانه آج خپل اداریې کې لیکي چې یو طرف ته وزارت خزانه خپل رپورت کې ویلي دي چې د بجلی په نرخ کې د 2008 نه 30% پورې اضافه شوې ده خو بلخوا حکومت داوه کوي چې په بجلی یې ولستا 315 ارب روپو سبسډي ورکړي. اداریې وایي چې دوانه اعلانات د پوهې نه بهر دي خو حقیقت دا دی چې حکومتي چارواکي په خپلو اخراجاتو کې کمی نه راولي او ورځ په ورځ ورسره د هر سیز نرخ په بره روان دي. بل طرف ته چې کمی د کرایې بجلیګری روړې شوې دي یو خود هغه بجلی ګرانه ده او بل دا چې دا هغه عمره بجلی نه پیدا کوي سمره چې ویلی وو. ادارې زیاتوي چې حکومت لا د کرایې بجلیګرو او هر ورځ نرخونو اوچتولو پزې ته ارزانه بجلی په پیداوار کار شروع کول پکار دي او د لړکې د خیبر پښتونخوا برنې سیمې د اوبونه ارزانه او اسانه بجلی پیدا کولو کې مرسته کولی شي چې ورسره به ملکی ضرورت هم پوره شي او نور ملکونو باندې به هم خرڅ کړي. خو دا پته نه لګي چې ولې حکومت دې اړخ ته پام نه کوي. ادارې اخیره کې وایي چې تا هر څه موجود دی خو صرف د حکومت د نیکنته او پخې اراده کمې دي او که اوس دا مسله حل نشوه نو راتلونکي کې هم ولستا د اسانو او ریلیف آثار نخکاری. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریا د چترال او گلگت په خلکو لیکي چا چې د پریس کلب مخې ته د احتجاج دوران د رحمان ملک هغه بیان بے بنیاد وبللو چې ویلی وو چې کراچۍ کې د ناامنۍ په پیښو کې د چترال او گلگت خلک ککړ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په دې ورخه کې زموږ همکار بشیر ګواخ د نیویورک ټایمز او د واشنگټن پوسټ ورسپانو لیکنې راغستې دي. نیویورک ټایمز ورسپانې د مصر او پاکستان پر پوځونو او د دوی لخوا پولیسي حکومت کې د ګوتو وهلو په اړه مقاله خبره کړې او واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکلي چې طالبان وایي مولا عمر او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته د سیاسي روغې جوړې لپاره په مذاکراتو کې د دلچسپۍ د ښودلو په اړه خط نه دی لیږلی. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو غټ ټکي دراوري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلی چې په مصر کې د خلکو لخوا د حسنی مبارک د حکومت له چپه کولو یو کال وروسته د مصر پوز مدني ټولنې بندي او د آئین د غلط استعمال له لارې خپلې ګټې لاسته راوړل غواړي. بلخوا په پاکستان کې چې ډېر وخت پکې پوز په حکومت کې پاتې شوی دی، د پوز او اولسي حکومت ترمنځ کشاله روانه ده. ورځپاڼه لیکي چې دې حالاتو ته په کتلو سره د دواړو هیوادونو ډېرې مشترکې خبرې د امریکا لپاره دردونکې دي. په دې دواړو هیوادونو کې مشترک ټکی دا دی چې دواړه کې د مسلمانانو اکثریت دی او دواړه له اوږد مهال راهیسې د امریکي اتحادیان او د پوځي او اقتصادي مرستو ترلاسه کوونکي دي. ورځپاڼې په خپل مقاله کې لیکلي چې پاکستان او مصر دواړه قوي جاسوسي ادارې لري چې ډېر واکونه یې خپل کړي او په اسانۍ سره یې له لاسه وصل نه غواړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د وسلوالو سره د پاکستان د مرسته کولو تاریخچې امریکا ته سختې ستونزې پیدا کړې دي. په مقاله کې د پاکستان او مصر د پرتلې په لړ کې وړاندې راغلی چې که څه هم پاکستانی پوز وخت په وخت په ملکی حکومت کې ګوتې وهلي او واک یې اخیستی، خو لږ تر لږه دا هیواد یو آئین لري. بلخوا د مصر پوز کوشش کوي چې د پاکستان له پوز هم ډیر واک اختیار ترلاسه کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې امریکا باید پر مصر تر هغې وخته پورې پوځي مرستې ودروي څو دوی اولسي حکومت لوړ نه وي ګڼلې او واکونه یې نه وي ورسپارلي. ورځپاڼه لیکي چې په مصر او پاکستان دواړو کې د مسلو حل دا دی چې پوځونه دي د ولسی حکومت په کارونو کې کار نه لري او حکومت ته دې پرېږدي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې افغان طالبانو دا خبره رد کړې چې د دوی مشر ملا محمد عمر دی امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته کوم خط لیږلی وي. ورځپاڼې د طالبانو د ویان لخلي لیکلي چې هغه رپورټونه بې بنسټه دي چې پکې ویل شوي ملا عمر اوباما ته خط لیږلی او پکې د جګړې د ختمولو او مذاکراتو لپاره رضایت ښودلی و. واشنگتن پوسټ د اسوسییټډ پریس خبری ایجنس د یو رپورټ په حواله لیکي چې اوباما تا تیر کال د جولای په میاشت کې پر لیګلی د خط د ملا عمر دستخط نشته. د چارواکو په وینا په دې خط کې طالبانو د امریکای سره د باور د رامنځته کولو دلچسپي ښودلې. یو چارواکی ویلي ملا عمر په دې خط کې له امریکای څخه ګیله کړې چې د مذاکراتو لپاره یې د باور او اعتماد د فضا د رامنځته کولو لپاره له کاله ګوانتنامو زندان څخه د طالبانو خوشې کول او داسې نور ډېر څه نه دي کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې که دا خط په رښتیا هم ملا عمر لیږلی وي نو په څرګند ډول دا ښیي چې د طالبانو مشران د خبرو د پیلولو لپاره دلچسپي لري.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سحر په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
پاتویش منټه کم دو بجو
تا ترا
او منټه د پاسا دو بجو
روغتیا او درملنه
پاتویش منټه کم سلورو بجو
زما کور زما کلی
په پوکم پینځو بجو.
اردوونکو دغه ټولې خبرونې د سره سره چې تاسو په ریډیو واورئ دا خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم لستلې هم اوریدلې شي. ورجو د دې خبرونې بل یو راپور ته د افغانستان په تعلیمي نصاب کې د جنگونو تاریخ نه شاملولو وړاندیز د دې سرلیک لاندې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ یو مقاله خبره کړې ده چې مهم ټکي درته زموږ همکار اسرار علم مومن وړاندې کوي.
لیکوال کیونسف په خپل مقاله کې لیکي په افغانستان کې د تیرو څلور لسیزو راهیسې بدامنی روانه ده. هیواد جنگونو ځپلې دي خو اوس دغه هیواد چارواکي دا فکر کوي چې په تعلیمي نصاب کې دي د نسلي او سیاسي جګړو تاریخ شامل نه کړی شي. مقاله لیکونکي وایي څو وارې د امریکا په مرسته افغان حکومت داسې تعلیمي نصاب جاری کړی دی چې پکې د شوروي جګړې، مجاهدینو، طالبانو او د امریکا د پوځونو د موجودګۍ هیڅ ذکر نشته. په دې نصاب کې دا هڅه شوې چې په افغانستان کې یو قومي شناخته وده ورکړي شي. افغان چارواکي په خپله هم دا فکر کوي چې د هغوی تاریخ ډېر متنازع دی. د افغانستان د تعلیم وزیر فاروق وردګ وایي د هغوی تاریخ هغوی د یو بل نه لري کوي. نوموړی زیاتوي هغوی خپل تاریخ د داسې ځای نه شروع کول غواړي چې دوی یو ځای وساتي. د افغانستان د تعلیم وزیر وایي په دې څو لسیزو کې هغوی په لومړي ځل داسې تعلیمي نصاب جوړ کړی چې د سیاسي او پوځي اغېز نه پاک دی. غربي مشران وایي په کار ده چې د افغانستان په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته داسې تعلیمي نصاب وښودل شي چې له وجې یې په افغانستان کې بېلابېل قبیلې یو موټی شي. خو افغان چارواکي وایي نوی تعلیمي نصاب داسې په کار دی چې پکې د افغانستان نسل ته یو نوی او جدید سوچ او فکر ورکړی شي ځکه چې دغه نسل په جنګونو او نفرتونو کې رالوی شوی دی. په مقاله کې وړاندې راغلی دی د 1970 په لسیزه کې شوروي اتحاد داسې کتابونه چاپ کړل چې پکې د کمیونیزم تبلیغ شوی و. دغه رنګ بیا د شوروي اتحاد د قبضې څخه د افغانستان د خلاصولو لپاره امریکې د جهاد په اړه یو شمېر کتابونه چاپ کړل. همداراز په کال 1990 کې د پاکستان څخه د سخدریزي ډک تعلیمي نصاب افغانستان ته راوړل شو. د دې ترڅنګ د افغانستان په غربي برخو کې په نجی سکولونو کې د ایران پلاو او اروپا کو پړه تعلیمي نصاب تقسیم کړی شو. په دې کې د حزب الله او حماس ډلو پړه معلومات وو. مقالکون کې وړاندې لیکي کله چې په کال 2002 کې تعلیمي کارپوهان او نور عالمان د نصاب د پاکولو او د سمولو لپاره راټول شول، نو هغوی په دې اتفاق راندلې چې څرنګه په تاریخ کې داسې کسان شامل کړو کوم چې متنازع دي، لکه احمد شاه مسعود او د طالبانو مشر مولا محمد عمر. د دوی په خبره د دې کسانو شاملولو سره به یا خو د دوی پلویان زیات شي او یا به د نسلونو ترمنځ نور اختلافات رامنځته کړي. بیا ځینې دا دریځ لري چې د ظاهر شاه باچا وروستو تاریخ دی په تعلیمي نصاب کې شامل نه کړی شي، ځکه چې د هغه د لړ کېدو وروستو په افغانستان کې د موجوده سیاسي بې ثباتۍ آغاز شوی و.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورځپاڼې نېشنل پوسټ په خپله یو مقاله کې لیکي چې تیره اونۍ د افغانستان د شخړې د هوارې د پرمیدۍ لپاره یو خراب اونۍ وه. لومړی برطانوي میډیا د ناټو یو پټ راپور رابرسېره کړو، او دویمه دا چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیت وویل چې د افغانستان نه به د دوی فوجونه په 2014 کال کې ستنېږي. د دې مقالې نور مهم ټکي درته وړاندې کوم. ورسپانا نیشنل پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیره اونۍ د افغانستان د شخړې د هوارې د پرمیدۍ لپاره یو خراب اونۍ وه. لومړی برطانوي میډیا د ناټو یو پټ راپور رابرسېره کړو چې د زرګونو وسلوالو طالبانو نه پر راغونډو شوو تحقیقاتو مبنی دی، او پکې دا نتیجه خیز خبره شوې ده چې د دغه هیواد نه د ناټو او امریکایي پوځونو د ستنېدو نه پس به طالبان بیا د دغه هیواد واک ترلاسه کړي، ځکه چې ولس د حامد کرزی په مغرب پلوه حکومت باور نه کوي. ورسپانه لیکي چې افغان ولس د طالبانو د خونړۍ مبارزې نه کرکه کوي، خو د دغه کرکې کچا د کرپټ افغان حکومت نه یو په دوه ده. ورسپانه مخکې بیا د تیرې اونۍ د یوې بلې خبرې په اړه لیکي چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا د وزیر دفاع لیون پنیت هغه بیان چې دوی به د 2014 کال تر پای پورې د افغانستان نه خپل پوځونه ستنوي هم د توجه وړ دی. ورسپانه زیاتوي چې یو سنجیده سیړونکي هم دانش ویلې چې امریکایي پوځونه به دغه هیواد نه بریالي ستنېږي، بلکې د بریا دغه پروژه به افغان پوزونو ته حواله کیږي. ورسپانه لیکي چې څنګه هم د افغان پوزونو روزنه په جدید بنیادونو شوې ده، خو په دغو کې یو شمیر سرتیری طالبانو سره هم دردیانه لري، او د ناټو د پوره مرستو نه بغیر به د کرزی موجوده حکومت په یو څو خارونو پورې محدود شي، او که کرزی داسې غوندې حکومت پورې نښتی پاتې شو، نو د ورسپانه په خبره د ده انجام به هم د ډاکټر نجیب غوندې وي، لکه چې په 1996 کې طالبانو هغه د ملګرو ملتونو د ودانۍ نه پراخ کور اخکو د کابل پښتونستان څلور لارې ته راوستو او بیا د یو ټرک نه راځوړند کړو. ورسپانه وای چې کرزی د ډاکټر نجیب نو خيار دی، او چرې به هم داسې انجام ته غاړه کې نګدي، بلکې یا به لندن ته ولاړ شي او یا متحده عرب اماراتو ته، او کله کله به د افغان چارو په اړه بی بی سی او الجزیره سره مرکې کوي. د ورسپانې لیکوال جوناتن کی لیکي چې افغانستان د مغرب له وجې ناکامۍ سره نه دی مخ شوی، بلکې افغانستان په خپل ځان ناکامۍ سره مخ کړی دی. نړۍ په تیره یو لسیزه کې تقریبا 50 ارب ډالر دغه هیواد ته د مرستو په مت کې ورکړي دي. خو دا هم یو حقیقت دی چې دغه پیسې بیا غربي کارپوهانو د غټو غټو تنخواګانو، قیمتي گاډو او قیمتي دفترونو د جوړولو په مت کې اخیستي دي. افغانانو هم په غلا غلطۍ او کرپشن لاس پورې کړی دی. لیکونکي وایي چې د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه اسلامي تندروي، ترهګري او د پاکستان لخوا لاسوهنه نه ده، بلکې دغه هیواد تر ټولو لوی ستونزه کرپشن او غلا غلطۍ ده.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کور د پاکستان ته د پاکستانی د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په پاکستان کې د خودو پر ضد تشدد ته په کتلو سره یو مقاله کې لیکلي، که هم په دغه هیواد کې د خودو د حقونو لپاره قانونونه جوړ شوي دي، خو د تامس رایټرز فاونډیشن په نامه ادارې دا هیواد د خودو د ژوند لپاره دریم خطرناک هیواد ګرځولی دی. دا چې په پاکستان کې د خودو پر ضد څه زیادتي کیږي او په دې لړ کې کوم قوانین موجود دي، د مقالې په مهمو ټکو کې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د تامس رایټرز فاونډیشن په نامه د یوې ادارې سروې ښایي په 2011 کال کې افغانستان د ښځو د استوګنې لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و چې پکې غریبي ده، نه صحي سهولتونو نظام سم نه دی او ضرر رسوونکي رواجونه لري. دغه رپورټ وایي د تشدد کچا او جنسي امتیاز ته په کتلو سره پاکستان په دریم نمبر راځي. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن وایي په دغه هیواد کې تقریبا 90% ښځو سره په ژوند کې تشدد کیږي. د ورځپاڼې په خبره په جنسي امتیاز کې د تیزاب شیندلو حمله د ناموس په نامه وژنه، د ماشوموالي ودونه، جنسي زیاتی او کورنۍ تشدد شامل دي. د دې باوجود چې حکومت هڅه کوي په قانونونو کې د بدلون سره ورته زیات نه زیات حق ورکړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په پاکستان کې ډېر سیاسي مشران په دې کې پاتې راشي چې په ښکاره د دې امتیازي رواجونو غندنه وکړي، چې ورسره په عدالتي نظام او په تحقیقي کاروایي د خلکو باور ختم شوی. ډان ورځپاڼه لیکي د جنسي زیاتی هڅې پر ضد په 2010 کال کې دوه قوانین منظور شوي دي. په دې کې لومړی قانون د ملازمت په ځای کې د ښځو سره جنسي زیاتی کولو د هڅې سره تړلی دی، چې 3 کاله د قید سزا یا 500 روپۍ جرمانه یا دواړه یې سزا ده. بل قانون چې په ملازمت کې د آشا په نامه د ښځو پر وړاندې د تشدد خلاف اتحادیه او په هغه وخت کې د اطلاعاتو وزیره شری رحمان یې ملاتړي و، پکې د هغه ښځو لپاره چې ملازمت کوي قانوني تحفظ ورکړل شوی او په هر سطح ورته متصب ټاکل ضروري ګڼل شوی وه. د آشا فوزیه صحیح چې د دغه قانون مسوده په تیارولو کې مرسته کړې وه، وایي چې د ښځو سره د امتیازي سلوک جرمونه په کار نه ده چې په چوپ خوله قبول کړل شي، بلکې په مؤثر ډول د دې له منځه وړل پکار دي. آشا په دې لړ کې د معلوماتو یو آنلاین نظام جوړ کړی چې د ښځو سره د جنسي زیاتی د هڅو څارنه کوي او ادارې کولی شي چې د قانون د منښت په اړه له یو بل سره معلومات شریک کړي. ورځپاڼه لیکي په 23 دسمبر 2011 کال کې د ښځو پر ضد تشدد ختمولو په مقصد سینیټ یو قانون منظور کړ چې ښځو ته وراثت کې حصه نه ورکولو، جبري ودونو او د قرآن سره د جینکو ودونو کولو پر ضد دی. ورځپاڼه لیکي د دې هر څه لپاره دې ته ضرورت دی چې ټولنه دا قبول کړي دا قسمه رواجونه د منلو وړ نه دي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه دغه زباده ورځ راوته ما وېڅ درک منی لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلمو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا، مورې په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکې شمېر
پښتنه د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو ورزو د خیبر پختونخوا سواته په دغه سیمه کې د وینې د رنس تلسیمیا په اړه د شعور او پوهې پیدا کولو لپاره یو غونډه شوې ده چې پکې د ناروغۍ د ماهر ډاکټرانو او نورو کسانو وینا کړې ده. غونډې ته داسې کسان هم راغلي ول چې بچي په همدې ناروغۍ اخته دي. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان دا راپورټ اورو.
سواد سیدو شریف و دودیا حال کې د تلسیمیا رنس په اړه پوها او دغه مرض نه متاثر مریضانو د وینې خېګړې په اړه د یو غیر دولتي ادارې وجیه تلسیمیا سنټر د سولې لاندې دستور وشو. دستور کې پسونو خلکو ګډون وکړو چې پکې ډاکټرانو، زده کوونکو، عامو خلکو او د تلسیمیا رنس کارتنان هم شامل وو. دستور ته اړومبه کې د اسلام آباد څخه راغلی میرمن ډاکټر سمینه توفیل ویل چې تلسیمیا رنس زیاتره د سیمو لکه پاکستان، افغانستان، هند، سریلانکا، نیپال او د عرب په هیوادونو کې زیات دی، ولې یورپ او امریکا کې د فوه له وجې دغه رنس ډیر کم دی. دوی زیاته کړه چې دا یو مورنی رنس دی چې د مور او پلار نه بچو ته لګي او داسې رنس دی چې پکې وینه کې سور خولیې نه جوړېږي او وجود کې د وینې کمی وي. ډاکټر سمینه توپیر زیاته کړه چې پاکستان کې دا رنس د 9 تر 11% پورې موجود دی. دوی زیاته کړه چې عام خیال دا دی چې خاندان کې واده کولو څخه دا رنس راځي، ولې داسې نه ده. دینه بچ کېدو ویډیا طریقه دا ده چې واده نه وړاندې یو وړوکی شان ټیسټ وکړی شي او ډاکټر څخه مشوره واغسته شي، نو د دې رنس څخه بچ کېدی شي. دستوری ته راغلی زیب الله نوبتن چې دغه ماشومان د تلسیمیا رنس کارو اغوی ویل
زما یو دا بچی دی د شپږو کالو دی، 2004 دی پیدایش دی، تر دې ټیم پورې مې دینه وینه پیدا کړې را. د دینه مې مخکې یو بچی بلو اغه د تقریبا 2007 دغه پیدایش شو. ما ډاکټر صاحب دروړه اغه ته ټیسټ ولیکو، 125 cc وینا اغه ته ولیکلا. کار دلاړم سار زموږ یو ګاونډي بونګ په سراغې او بیا ما ته ویل شرستا اغه مشومه په حق ورسېدا، لکه اغه زمانه دی وینې د لاس نه اغه مشومه زمانه او پات شو. داغه چغي او ناری چې دی دا اوس زما پزړه کې دي.
دستور کې د تلسیمیا رنس کار 15 کلن کیرن جبار وای چې دې ته هر میاشت تازه وینا پاس کیږي، نو د هغه سره د دې گزاره کیږي.
کرن جبار نوم دی او شپه کوم یاشت نه د بیماری لګیدل لا او سپینزل اسکال یم او تر اوسه راته ویم پاس کای او په میاش په سوس په میاش کې دوه پیری دا او ډیسپرال انستن را لوري هغه رات لګی زله می درزی کی او تکلیف رات تب می چوینه رات پاس کی بیا خیم بیا ګرځم او د حکم
دستور ته راغلی د خیبر پختونخوا وزیر زنګلات واجد علی خان ویل چې حکومت هڅه کوي چې د دې رسکار مریضانو مرستې وکړي ولې د عام ټولنې هم ذمہواری ده چې د داسې خلقو مدد وکړي
زه د دې ملګرو دې کاوشتا دې کوششتا دې ارزښتا د سلام کوم چې هغه داسې یو پروګرام وکړو په کار دا چې دا قسمه پروګرامونه دي مختلف زیانو کی ہو کی پا کالجونو کی پا یونیورسٹی کی پا مختلف در کی چی اگی خلق نور ہم خبر شی او دی دغت ازا دا درخواستم کم کسو کم پا دی وقت کی دیو سر دا چندی اعلان کولی شی چی اگر دیو سر دا دونیشن اعلانو کی زر خپل طرف دا خپل جیب لطر با دیو تا 500 روپے دونیشن اعلان کم
د وجیه تلسیمیا سنټر مشر قادر نواز اویل چې دوی هر میاشت 200 مریضانو ته وینه او د تلسیمیا نور دوایانې مفت ورکوي ولی ملکن ډیویژن کې دا وخت د 300 نواله تر 200 پورې د تلسیمیا رنس کار مریضان دي او دوی هڅه کوي چې دغه مریضانو ته نور هم مرستې ورکړي خو عام خلکو ته هم پکار دي چې د ضرورتمندو خلکو مرستې د وینې اتیا کولو په شکل کې جاری وساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردن کو ورزو خیبر قبائلی سیمه تھا د بجلی د لوډ شیرنګ او نشټوالی لاملا په خیبر قبائلی سیمه کې خلق ته یو شمیر ستونز سره مخ دي. خو اوس پکې ځینې خلق د شمسي توانایي شیشې کاروي او خپل ضرورتونه ترې پوره کوي خو خلق یې د اخیستو وس نه لري. دا چې دغه شیشې څومره بجلی جوړوي او به یې سدي په دې حق لا تار پټ اورو.
په خیبر قبائلی سیمه کې د بجلی د نشټوالی لاملا ځای خلق د شمسي توانایي شیشې استعمالوي. د شمسی توانایی دغه شیشه اوس د خیبر جنسی په بازارونو کې هم خرڅیږي خو بیا ځینې خلک وای چې دوی د اخیستو وس نه لري او د خپل ضرورتونو لپاره نورې ذریعې استعمالوي. دا چې په دې کې کوم ډول شیشه میلاویږي، په څه بیه خرڅیږي او څومره بجلی پیدا کولی شي، په دې حق لباندې په لنډی کوتل بازار کې د شمسی توانایی شیشو خرڅونکی یو دکاندار فیض الله مشال ریډیو ته وای
خو عام دلته چې ډیر استعمالږي وخت کې یو نیم سل واټه او سل واټه او اتیا واټه دغه ډیر استعمال دی. یو نیم سل واټه چې تقریبا مدا پکې هغه 14000 روپۍ دین عام شیشه چکومې دی په 12500 روپۍ او ژمی کې چکوم دی کم از کم یو نیم سل واټه چکوم دی دا 15 لیټونه لګي د شمسې چکوم خپل لیټونه دی او ورځې چکوم دی بیټرۍ چارج کا نو مکمل شپه بیا چکوم دی دا مکمل کار کا نو کم از کم دا درې څلور کمرې چې لري کوم کور نو په هغه باندې د مان دازینا تقریبا 17000 روپۍ خه کافی خاصه فټینګ جوړ تاګړي 17000 روپۍ راځي.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل سیمه کې د شمسی توانایي استعمالونکو یو تن سدیر احمد پریدی د استعمال په حق لوای
په لنډی کوتل کې د بجلی مکمل نشټواله ده نشته ده موږ مختلف قسم ضرورتونه لرو نو ټول خلک په دا مجبور شوی چې جنریټر اخستی ما په خپل د شمسی توانایي یا سولر پینل چورتوي دغه شیشه اخستی دا او چې نمر لګیږي نو دا بهترین کار ورکوي. د پرما یو پی اس هم اخستی دی نو هغه سولر پینل چې کومه شیشه دا هغه نه بیټری چارج کیږي او دغه بیټری نه بیا موږ خپل ضرورتونه پوره کوو.
د دغه سیمې یو بل تن سراج اپریدی وای چې هر تنی وسنه لري چې دغه د شمسی توانایي شیشه واخلي.
د هر چا دا وس نشته چې دغه شیشه واخلي. کوم خلکو وس نه یي هغه چې کوم د لنټینونه استعمالوي او دا چې کوم د بتۍ د مومبتۍ مونږ ورته وایو دا چې کوم د رڼا لپاره استعمالوي. اخلی پخلی خو مونږ چې کوم د لرګي او ګیس او دا دغو نه چې کوم د دا کار اخلو دا چې کوم د ضرورت په پوره کوو.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې د دوی په سیمه کې د بجلی بحال کړی شي او چې په کومو لرو پرتو ځایونو کې د مخکې نه بجلی نشته او چارواکي ورته د شمسی توانایي دغه اسانتیاوې ورکړي نو د دوی د بجلی دغه ستونزې به ورسره هم هوارې شي.
اوریدونکو ټپه ده وی پیزوان په لوړه پوزه خوند کړي. پیزوان په لوړه پوزه خوند کړي لکه په لوړه چنار چې واچوي شالونه. پیزوان د خزینه سنگار توکو څخه داسې یو توکی دی چې د ناویانو په کالو کې شتون ضروري ګڼل کیږي. په دې وروستو کالونو کې د پښتنو مېرمنو لپامه غورځولی و، خو اوس په اکثره کلیوالو سیمو کې د پیزوان رواج بیا په غوړېدو دی. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د پیزوان په اړه یو راپورټ رالیږلی دی چې په یوه سندره پیلېږي. راځئ چې ورته وګورو.
پیزوان په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې له پخوانه د خزینه سنگار یوه برخه ده، او اوس یې هم په کلیوالو سیمو کې د خادیو په مناسبت نجونې د خپل خایس برخه جوړوي. پیزوان یوې کړۍ ته ورته جوړښت لري چې جنکۍ ورته د پوزې منځنی دیوال په ستنه سوری کوي او بیا یې په ځانګړو مناسبتونو کې په پوزه کوي. د پیزوان پرې کله کله د نجونو په شونډو داسې زنګیږي لکه شوګیر وهلي مین ته چې خوب تالی ورکوي. کلیاوي خونه پیزوان د ناویانو په سنگار کې ځانګړی مقام لري، نو بلې خوا ته یې پیغلې جنکۍ هم د ځان لپاره خوښوي. شایسته هم داسې یوه پیغله ده چې پیزوان خوښوي او وایي چې د ښه پیزوان په پوزې کولو سره جنکۍ خپلو همزولو ته ځان ښودنه د سیالۍ په دود کوي.
پیزوان زیاتره نجونې هغه لرې پرتو سیمو کې چې اوسېږي هغوی ډېرې کاروي. په ښار کې مو اوس دغه دود رامنځته شوی دی. ځینې هندي پیزوانونه دي چې هغه ډېر خوښوي، کړهیي شکل لري، یعنی یو بنګړي ته ورته شکل لري. د خوښیو په مراسمو کې ترې استفاده کوي. زیاتره د ودونو کې د نکریزې شپه چې وي پل د پیزوان څخه ډېر زیات استفاده کېږي چې افغاني کالي وي، هغې سره بیا پیزوان خلک ډېر خوښوي. البته د خویند ترمنځ دغه سیالۍ شته دی چې یو څه لري بلې نه لري، یو څه ځان ښودنه کوي. ځینې خویندې چې پیزوان لري نورو ته دا ښایي چې ما سره شته و تا سره نشته دی.
د نورجهان په نوم یوه مېرمن وایي چې د کډوالۍ په دوران کې د پیزوان قدر کم شوی و، خو اوس چې بېرته خلک خپل وطن ته راستانه شوي د پیزوان رواج بیا په غوړېدو راغلی دی.
جنکیانې خصوصا واده په مراسمو کې دا زیات استعمالي او په پوزه کې دا یو زینت ده د خوځو چې دا په خاص زیات استعمالي ده. اوس هم په ولسوالیو کې زیاتره خلک پیزوان اچي، مګر اوس چې د غزمونږ خلک ماجر شوي دي دغه رواجونه لږ څه کم کړي دي. پیزوان خو زیاتره د سپو زروي چې خلک استعمالي، او زیاتره زمونږ په اطراف کې نو زیاتره خویندې دا کوشش کوي چې د چا پیزوان ډیر ښایسته او یا د چا پیزوان ډیر ښه جوړ شوی، ځکه چې دا د جنکیانو یا د خوځو یو زینت.
خود ننګرهار پونتون استاد ماویزه بیا پیزوان یو مزاحم سنگارتو کې غنی.
پیزوان سره د چیر خستنوم دی، ډیر خپل سندرو کې یادېږي، په محفلونو کې په شیرونه جوړیږي، او د خزه د پاره داد سنگار یو شی ګڼل کیږي. خو زه چې فکر کوم دا پیزوان په خبرو کولو کې هم یو مزاحمت کوي، خزه د پاره په خوراک کې هم یو مزاحمت کوي، او که چېرته یو څوک په ټوخه کې د تلا سر واچي دا ځای خو د پوز مان خو ډیر نازک دی، کیدای شي دا ودردېږي ویني شي. ما خوښه نه ده چې پیزوان د خزه واچي.
د پیزوان په ستاینه کې ډېرې سندرې او نیمکۍ ویل شوي او لا ویل کیږي. پښتو شاعرۍ کې هم جوت مقام لري، او له زمانو رئیسې لنډۍ یا ټپو ته ښکلا او ځلا وربخلې ده. ځوان شاعر طاهر صافیا راته د پیزوان په همدې ښکلایي زړه خبرې کوي.
لکه څنګه چې پیزوان د پښتنو پیغلو، د پښتنو جونو او د پښتنو ښځو د سینګار برخه ده، نو طبیعي خبره ده چې شاعران به په خپلو شعرونو کې یادوي، په سندرو کې به یادوي، او د پښتو ټپه چې یوازې پښتو پورې ځانګړې شوې هغه کې به ډېر یادونه کېږي. مونږ یې د مثال په طور باندې په پښتو لنډۍ ته کتم شو او په هغې کې ولټونو ډېر مثالونه شته. چې یو مثال دا دی چې پیزوان په کورمه کې جوړیږي، د پېښور زرګره مات دی شلاسونه، او یا دا چې وایي پیزوان په لوړه پوزه خوند کا، په ټیټه پوزه کې چارګل مزه کوي نه.
د یو شمېر خزینو په بیان د کډوالۍ په دوران کې افغان نجونو پیزوان له پامه غورځولی و، خو اوس چې په لکونه افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شوي، یو ځل بیا په ډېرو کلیوالو سیمو کې د ودونو او خادیو په موقع جنکۍ پیزوان په پوزه کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دا خبرونه تاسو اوریدې. د دې خبرونه په روستای کې تاسو د بشیر غواخ په تمه به یې زه هم په تمه يم. راځي چې د هغه نه د خبرونو لنډې تورو.
د افغانستان په کندهار ولایت کې په یو چاودنه کې د 15 پولیسو په شمول اوه کسان وژل شوي او د شپږو پولیسو په ګډون 19 وګړي ټپیان شوي دي. په کورم ایجنسۍ کې پر سړک کې د ښخ شوي مان د چاودنې له امله یو پاکستاني پوځي وژل شوی او د وسلوالو په برید کې 12 نور زخمیان شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی به د افغان طالبانو سره د روغې جوړې د بهیر په لړ کې سبا ته قطر ته ځي. د خیبر پختونخوا په شبقدر کې د جنکو په اصول کې چاودنه کې سکول ته زیان اوښتی دی. افغانستان په شمال کې په یوه پوځي اډه کې امریکایي سرتیري او افغان ساتونکي وژلي دي او په مصر کې د پوځي واکمنانو په خلاف د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې.
اوریدونکو د کابل نه تر ټکا هغه ټول اوریدونکو چې دا د مشال لري خبرونه اوریدي ستاسو یو جهان مننه. مونږ به ستاسو د وړاندیزونو او د نظرونو په تمایو اوس خپل قربا مجید بابر د خبرونو ویان بشیر غواخ او تکنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ورکړي. هم په دې چپو به تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اوري. د خدای پامان.